سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا پلور د بریټ لپاره روانه و چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکور شو. په نیویارک کې تر مراسم وروسته کاملا هارس چې د نومبر په 15 به د ولسمشر په انتخاباتو کې له ترامپ سره سیالي کوي له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وژل شویو 26 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګیډۍ کېښودې. د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت مشان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دیرو. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ. تر دې حمله وروسته امریکایي ځواکونه نشته شل کله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او بیا د دوه هیوادو تړون لمخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې وایي ځینې کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودې پدار نه دیدم او رسی بیادار خوار نه دیدم دیش از خانه مره نمیمه.
میرمنې کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وګمني؟
تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. دا کار نشي کېدلی. ولې بدبخته نه باید ووایم، زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ هیر کړو.
نن ام دمو موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منه دوستانو. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کول واک او اختیار په خواهم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نه هم څو برابره زیاتې شوې دي. چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو.
مودې پدار نه دیدم او رسی بیادار خواره نه دیدم دیش از خانه مره نمیمه.
د پلار مړی مې ونه لید، د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل، د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم. له واده مې لس کاله تیریږي خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم. خوښي مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم. ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندي او له کوره ووځي.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوي خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري، بیا هم دا کورنۍ خېښې سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
و ته چی اشاره کړه، باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت ته جا هست.
خون که مسوده وای چه دی خپل داسې کورنۍ لیدلې چې کلنګور راوده کړي، یوازې میړه نه د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د خسرګنۍ وي، که وایي چې لاړ شي یا د ځي که خوښه یې نه وي نو اجازه نه ورکوي. بدبخته نه ده، د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو تر منځ دا دوی نه لري، فقط اجازه د خاوند ده. فکر کوم د اسلام له نظر نه هم چې خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خوتلی شي، که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي. موږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي، که خوښ دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که هر بل نارینه دی په فامیل کې، نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کې دي. بدبختانه دا خبرې خوشته کوي.
څومره انجلۍ تر فشار لاندې، څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي؟
طبعا د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي، نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل شوی جنس خو دی ځکه دې مقابل کې هغه ناروا ولوار چې ورکړی دی، نو طبعا هماغه ولوار ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده یو جنس دی، په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم به دوی عمل وکړي.
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي، دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه وي خبر، نو بس د ګاډۍ ورته وایي هغه سې د فامیل په خوله کوي او هغه سې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې مانا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا شی چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو ننګ ګڼي چې نجلۍ یو دفعه لاړله، بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د دې توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا شی بخوري او څه باغوندي. دغه مسله، آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی، ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته.
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامت هم نه وي، همیشه ملامت ده، نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامت ده او لور یې اشتباه کړې، د خبرو دې اورېدلو نه په امان کې اوسي یا د لور د ژوند نه تېرېږي، نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونو ته یې رقم عادي ګرځېدلی ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مسله که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګران د لور منزلت و مقام و هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودوي خو دوی هم لور لري، سبا د دوی لور هم ودېږي، په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی؟
ولی نشي اخته کېدلی، چون ټولنه ده، نو څه چې کاري هماغه بریبي خویندو ژوند په نظر کې ونیسي، او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي، چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایلو ته غاړه کېنږدي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ، نور کار نه ورباندې کوي، هر څه دغه ناوې ته ورسپاري دا څومره بعدې پایلې لري؟
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا د پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي، فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي، فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي. که نه همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي، دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي، که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي. ارواپوه شمه کټوازې په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې موږ رویو موږ زده کړې کوو، موږ په کې لومړنۍ خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړ وباسه چې یا بالته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې. نو طبعاً دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. ډېری خلک موږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک چې ده ناممکن کار ده؟ یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي، ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور اوضاع خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسی کولی، که وغواړي نسي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي، کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې ښځه حق لرم او متوم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی بم باور وکړه دغه جنت بادشا ګرځېږي، خو داسې که د خپل مېرمنې ژوند خرابوي نو ته د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او مغه څه چې ده مغسې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله میرمنی باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره میرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم، چې دا ټول غلط دي. باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان په خیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان د پاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي. تل بې پروا پاتې شوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان بې ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله ولري او بلاخره که یو څوک تګوي نو اتمن کوشش کوي چې هوبه د هر ځای نه پیدا کی ترلاسه کی نو ویش کی د هوبه د شکلو د پاره بیا نو هلته تند نه ګوري چې دا هوبه د څا د لختي دا یا د پاکي دي یا ناپاکي دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم آغلین یزیر ته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه و ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نسی ترلاسه کولای. نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور او پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکه، خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي. دغه دنیا ده ژوند، موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د ښه ژوند کولو لپاره راغلیو، یوازې د لپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو کړاوونو سره مخ شو، د وسایني لپاره هم راغلي یو چې ځان هم وساکو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. اساسی او بشری حقوق.
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی.
په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشری حقوقو فعال او افغان خبریال صفت الله زاهدی. زاهدی صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه به په پیل کې په خپل د همدې اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خولې د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخته پر یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکو، وروسته باید هغه ته اجازه ورکړل سي تر څو پر دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. او تاسو پام په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل سوي چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پر دوی خپل لاریونونه وکړي. خولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپل ژغ پورته کوي، د رسنیو له لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه جوړند کوي، ان ځینې کوچني سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو د نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پرې هغه موضوع چې دغه ګرم سي او له دې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دي په بیلابیلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، دای د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول سي. راځو افغانستان ته. په اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غاک پورته سي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دغومره ساعته وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هر لاره چې پورته کوي هغه ته باید اجازه ورکړل سي، او دغې نه ورکړي اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت وو که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي. خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل ژغ پورته کړي. ګورې، مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو، چې کله هغه پیغمبر وو، په هغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتی او هغه ته به ویل چې یا رسول الله، که دا کار داسې وسي نو څنګه دی هغه به هر صحابي چې بو هغه ورته ویل چې صحیح خبره ده دا ښه خبره ده خو په دې باندې باید اجماع وسی او به وروسته هغه کسان راوغوښتل او له ټول سره مشوره وکړله چې کله به کیسو الله جل جلاله به دته وحي وکړلی او ویل چې دا ښه خبره ده دا ځین کارونه داسې باید وسی دا باید منع سي او دا باید وسی نو هغه وخت کې اسلام ټول انسانان ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چېغه پورته کړي او شغ وکړي او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی او دا کار که څوک کوي زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری چې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي اعتراض کوي او څه غواړي حق پورته کوي دوی وهل کیږي بندي کیږي په دې باندې خبر راته وکړي دغلته له دوی سره څومره زور زیاتای روان دی
په مدني حقوقو دغه سیاسي پر مهال باندې کل نه کله واغ خیرم تاریخواله رمزه کیږي او ان ځین کسان یا لارنوال چې دی هغه بندي کیږي نو دغه د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره داده چې سړی باید دغه ژغ واوري خو مخکې چې موله ټول لارون کوونکې کسان باید څلور بیساته او ان ځین تر دوه اویا ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریونکو غول د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغسې کړنو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نه شي. که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغه کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکړه، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکړه، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسې افغانستان ته سر وښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ژغ پورته کړی یا هلته خلق را ولر سی ټکولی دا کده امیر امان الله خان د وکمنۍ زخیونی سي او بیا د ظاهر شاه د وکمنۍ پر مهال د سردار داوود خان د غسی د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه دادی چې باید خلق ونه زورول سي ونه وهل سي ونه ټکول سي مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغه لیکو کې تر اوسه هغه سي مسلکی کسان چې هغه دي د بشری حقونه تر ډېر پر وپیژني او د بشری حقونو د کنونسین په اړه باندې خبرې وکړي هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبر دا ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابیل بندیزونه وضع کوي چې پرې وروستی کې یو موضوع داره چې سرې خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دوه مسایل ته نه پرېږدي. فکر نه کوئ چې دوی هر څل خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې خلک لاریون ونه کا، اعتراض ونه کا، نو دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوئ چې دوی یعنی د دوی خپل وړو کې شګه ده ځکه داسې کوي؟
الله یې خو کسان مسلکي نه دي او بل دغسې کړنې چې دي دا د بشر ضد کړنې دي. او زه فکر کوم دومره بندیزونه په یو چا باندې وځ کول دا د معنا ورکړي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي او دا شن نه دی. تر یو سړی خپل وګوري او یو چا تورته وایي چې ښه په تا باندې دا بندیزونه وځ دي، نو دوی خپل غوښتنه کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لري کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې و ولې دوی غوښتنه کول؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي، نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لري کړی او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راځ یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي، ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزې ته رسیدګي وسي. که چیرې دا کار نه کیږي زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښه پایلې ونه لري. که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي، د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې. او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله، د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي د زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړی کولای شو چې خپل غاک پورته کی دی به څومره خې غنی درلودلې لیو اړخ خپل خلکو ته چې دوی به روانن آرام او چې دا کوم څه نه لرم زه غواړم زه غوښتل سم مثبت اړخونه کوم دی که یو څوک کولای شي خپل غاک پورته کی
شو ګورې سالم منی وک پر ټول خلکو باندې دغه سجدي هغه پټولنه کې و اصلاح رامنځته کوي کچیر سړی نیوکی کوي او غوې ته حکومتونه غوژنسي ز فکر کوم چې دا په نظام کې اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي خلک په یو نظام باندې باور لري که چیرې یو څوک دغه سي د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لارونو ته اجازه ورکړي هغه تورته وایي چې تاسو آزاد یاست هر څه چې کوئ خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره تر سمال دا هغه یو څه ترسره کړي زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې وسته خلک فرار کوي خلک تیښته اړ کیږي خلک کډوالی کوي مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼ باندې لیکنه کوي دا غي مخه به ونول سي او دا خلک به ټول هم دلته پاتې سي شب بل اخره کته سي ولیدل چې راپور خپور سو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 20,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي او دا تر ټولو لوی شمیره و نو دغه فرار به تر څومره وخت پورې بلاخره د افغانستان څلور میلیون نفوس په ټول فرار وکړي او لاس یو بل هیوا ته نه تر هغه ټول ښه خبردار چې سړی دغه حل لار ولټوي او د خلکو دغه سنسه د پام ورواړي تر څو پوری خلک په خپل هیوا کې پاتې سي دغه تر ټول ښه خبره
د خو غزيان چې عام خلکو تر رسیدي چې کله دوی د دوی حقونه اخیستل کېږي دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي پردیسۍ ته مخه کړي یو هیوا ته څه توان لري چې د هیوا وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي لاریون وکړي مظاهره وکړي غاک پورته کړي دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بل اخره یا چوب کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي مملکت د هیواد په ساته د مملکت په ساته څومره زیان دی
دا زیانونه دا دي چې ګور قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکی چې ولاړ سي او بل خواته د مسلکی کسانو تشره مستکیږي د دې سره ترڅنګ دا کړنی چې دی د ملت او دولت تر مابند یو وطن رامنځته کی درېمه خبره دا ده چې خلک له نور هم زدیت اخلي او غي پوجي چې ولی حکومت مر سره داس کوي نو غي بل مقابل نور دغه سي پښته مخه کوي چې تر څو پرې پټولنه کی استونزې رامنځته کوي خصوصا دا دغه سي کارونه د جنای پښ دیواله رامنځته کوي د دې سر تر څنګ د ملت او دولت تر منځ فاصله رامنځته کیږي خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او غي د بدل لارې پلاټه کوي نو در ټولو ښه خبره ده چې د غسرنسته د حل
اغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولای خپل غاک پورته کی او دوی ته به څه ویل ولرو څه وکړي چې هغه ډیر زیات فشار دي دوی په اعصاب باندې دوی په روحیا باندې رانسي
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي یا خلک منسجم سي خبرې وکړي ولر سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره د خپل ولسوالۍ له ادارې سره د غوې سره خبرې وکړي د هر ستونزې ته د پایټکه کې شو دي چې کچيري بیا هم په دې باندې بندیزونه وي تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دي یو څه ولیکي او لزان سره دی وساتي تا دې اند کتاب په بڼه لیکل شي سړې خبرول شي د یو جریدې په ډول باندې لیکل شي خبرول شي پر ټولنیزو پاڼو باندې یو څه لیکل شي ولې په مستعار نمونه نه صحیح دی ولیکل شي او ته ولسی چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې د غستون زستا او د دې مخه باید ونولسي زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لار ده ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پوري د غستون چې دی هغه هضم کړي او دغه د پاره یو حل لار ولټوي دا به تر ټولو ښه خبره وي
اگر موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د غک پورته کول ټول لارې تړې سوي دي جادو ته نسی راوتای لار ته نسی راوتلای ک دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي کله چې حاکم نظام خبريږي ورځي بندي کوي چې همدغه وسره کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي دوی وایي چې مثلا کله لاریون وکړه څه رقم وهل سوال چې د لاریون باندې تغییر ورکړه د سوشل میډیا لاري بیا هم دوی پیدا کړل په یو نو ټول لاري په دوی باندې بند دي په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبر دا ده چې په صحیح اکاونټ او په غو باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په دتانس په شکل باندې تر ټولو ښه خبر دا ده په تنځه شکلونو ولیکل سي مستقیم ځینې مشورې ورکول سي ځینې سنست مخه مخه د ونه وسي مېد لرم چې شاید هغه د الټچ کوم کسان دي هغه د هضم کې خولي دروي کولونه کې دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې اوس راغلي هلته حکومتونه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوي ځینې تورن لګوي او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوي تا دا کوي تا دا کوي، دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو د تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول دا تر ټولو ښه لار.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کېږي او بندي کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي که زنانه وي، د دوی عزت دو مسایل ته تاوان رسېږي، شرعي اړخه له انساني اړخه له بشري اړخه دا څومره ظلم دی.
تاسو وګورئ انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غا درناوی باید وسي. بل خبر دادا چې تاسو وګورئ کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي او د هغې لپاره باید توهین ونه سي، ټول انسانان په یو شان دي. مهمه خبره دا ده که ښځې یې او که نارینه یې ځوانان دي، د هغوی ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي او هیڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، یعنې د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کول، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي.
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول شي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړای شي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظم له دولتونو سره شریک کړي او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوال لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل شوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي هغوی باید دې لپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري، دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګور کله چې یو څوک د یو چا شاغ ونه وري حوصله ونه لري، د هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبه لاهو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامات
اوسئ. ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې، او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
سر بده جار رو مزه زان به قربان رو مزه سر بده جار رو مزه زان به قربان رو مزه زان به قربان رو مزه زان به قربان رو مزه راشب و ماغرانی ای بیدبانی گرسترگی می پلا دی لزیدر مانی راشب و ماغرانی ای مهربانی گرسترگی می پلا دی لزیدر مانی راشب و لغلی ای نازولی میرا اوشی کی خالون ای مرغلی راشب و لغلی